درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې ورزنیز پروګرام تال او ټال اورو چې د موسیقي پروګرام دی، خو تر هغه د مخه پام وکړی مهم خبرونه ته. ملګرو ملتونو افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو د لاسنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر نن یک شنبه په ټولنیزه ایکس شبکه کې لیکلی دی چې په داسې حال کې چې افغانستان له بحراني وضعیت سره مخ دی، له ایران او پاکستان څخه راستنې شوې کورنۍ له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. خبر زیاتوي چې د یو ان ایچ سی آر اداره دغه ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې کوي، خو بودیجه یې مخ په خلاصېدو ده. یو ان ایچ سی آر وایي چې سږکال 1.4 میلیونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو او په دې کې 1 میلیون کسان له ایران اخراج او په سختو شرایطو کې خپل هیواد ته ستنه شوي دي. خبر زیاتوي چې له پاکستان څخه هم د کډوالو د ستنولو لړۍ په اپریل میاشت کې ګړندۍ شوه او په دغه میاشت کې له پاکستان څخه 150,000 کسان افغانستان ته ستانه شول. یو ان ایچ سی آر وایي د مارچ د 6 راهیسې 6,00,000 کسان افغانستان ته راغلي چې په دوی کې 3,50,000 کسان ډیپورت یا اخراج شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په خبره چې پاکستان به په راتلونکي اونۍ کې د افغاني یو شمېر ډلو کوربه وي. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربه توب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د زور زیاتی مقاومت ملاتړ کوي. خلیلزاد د پاکستان په دې کار تاسف څرګند کړی دی، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په ونډه کې برخه اخلي. یو شمیر خبریالانو لیکلي دي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي دي چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا پلان شوي او هدف یې اعتماد جوړونه اعلان شوی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ سره وګوري، د روسي ځواکونو په وړاندې په ختیځ جبهه کې د خپلو ځواکونو د پرمختګ ادعا وکړه. په داسې حال کې چې په اوکراین د کرملین د برید د پای ته رسولو لپاره نړیوالو ډیپلوماتیکو هلو ځلو زور اخیستی، دواړه خواوې روسیا او اوکراین د جنگ په ډګر کې د لاسته راوړنو هڅې کوي. ترامپ د شنبې په ورځ د اوکراین په جنگ کې د یو چټک اوربند لپاره له خپلې غوښتنې تیر شو او په ځای یې وویل چې دواړه خواوې باید د بشپړې سولې موافقې لپاره خبرې اترې وکړي، چې دا د هغه د اوږدې مودې اعلان شوې پالیسۍ کې یو لوی بدلون او د چټکې متارکې لپاره د کیف او اروپایي متحدینو د غوښتنو سره څرګند توپیر دی. د اوکراین پوځ د شنبې په ورځ وویل چې روسي ځواکونه د شمال ختیځ لوی ښار سومي ته نږدې د لومړۍ کرښې په ځینو برخو کې شاوخوا 2 کیلومتره په شاته بولی دي، خو د جګړې په ډګر کې د پرمختګ د دغو ادعاو تایید سمدلاسه نه شي ترلاسه کېدلی. روسي ځواکونو په خپل وروستي برید کې په دغه جبهه کې د پرمختګ هڅه کړې وه. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ییزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړ. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي دي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. د خبرونو پای
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د
د تعال او تعال ډیر درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلوري نغر مو په خیر هله مندم جوړ خو خوشاله اوسې هر چیرې چې استې خدای مو صحت مند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تعال او تعال خبرونه اوریدونکو استې نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعر او لیکوال لمکسره میل منده دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر او شاعري پر مخ وړي. راځي په خبرونه کې نور د ژوند د کارو د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یوه نړۍ مننه سي وخت دې راکو. ډېره زیاته ښه راغلې د تعال او تعال خبرونې ته.
ډېره زیاته مننه لیما جانې، ستاسو وخت دې په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درانه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیکوال کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا د شاعر نوم راډیویزات دی او ارزښت دی ټولنه کې. خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه به د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللې یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یم شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یم شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستانه بغیر که بل سړی زما په پا پام راځي. حالات خراب دي، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دي، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم غزل ووایم.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و. کله چې موږ افغانستان کې و، متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینې کړې؟
والا سخته پوښتنه دې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه مینه ده کړې.
بالکل ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ کړي تر هر چا. و ما مینه کړې طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل
ما مینه کړې ده، پای ته د رسولې کم داسې په نیم کې دې پرېښي نه. زبم جواب درکم زړه کې دیونه ګرځي. ولا لمه پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي. پټه کې درته زنګ وم چې اورېدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې، ډېره زیاته مننه. راځم د شیرو په اړه دې بیا هم مینه هم مې څوک سي مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سره په سره منم. څومره شیرونه دې فقط د مینې د پاره ویلی دي، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسان د مینې د پاره یې؟ د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعر یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي، زیاتره برخه د مینې ده، او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوو، او ما همداسې ادبي برنامې مخ ته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شول، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شو، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خواته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي پکې.
نفیسه جانې، یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله، او وروسته له هغې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو ته وګورو، ډېری هغه شاعران چې ډېر مشهوره دي او نامتو دي، او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډېری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دي، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقهمندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخ ته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وي، تفریحي وي. وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوي. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یو لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یو شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږي، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې. د مکتب په دوره کې ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کړي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به مې یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم سي، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سي ډېر خوښېږي د خپرونو په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنی له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم. فقط څه وخت زه پیدا کوم، زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي. د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنی دا زه مشخص نشم ویلی چې کوم سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هر سندره یې که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلي سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلي په زړه پورې سندر اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
هغی نیم ده مسجد ده بتخانه دا زبدی با هغی نیم ده مسجد ده بتخانه دا چی جانان پا کیو سیگی هم حقا زما کا بدا چی جانان پا کیو سیگی هم حقا زما کا بدا نیم تم مسجد کب خانہ دا زبتے پہوے نیم تم مسجد کب خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ چی جانان پا کیوں سیگی ہم حقا زمان کا بدا سپتے پا حق نیم مسجد یا بتخانہ دا زبدے پہوے نیم مسجد یا بتخانہ دا سیگی ہم حقا زمان کا بدا
بیا هم خراغلاس ویم خبرمانی تا هیلمنده ایم چی دیفای از خیش که پغک مو سندر دی پامور گریزی دلوی خوخ سوی وی مو وی او خوان مطری اخیسته وی. بیا هم لموک سر آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر بخبرمانی که میل منه درازو، بیا هم دی جوان پتراو بانده دی سی کار او دی زدکلو پتراو با پختنی و لرما. نفیس جانی زدکل دی تر کومه ها در سوال دی پا افغانستان که دی چمره زدکری وکری او لکوم پو هنجی فارغه او ترچنگی پا کومه برخه که دی زدکری وکری آیا آقا هم دی لیکوالی و دی ادبیات و پا برخه که و او که پا کوم بل پو هنجی که دی در سویلی دی؟
بله و خپختنه مو کړل لکه څنګه چې زما لیکوالی او شاعرۍ سره مینه و همدا مینه هم د دې لامل سوچ دی زه باید پښتو ادبیات ووایم. له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ. بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغه شوم، نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې. ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو، دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي. له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو، له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم سې
ماوته
ډېر ښه موتانو په یوه لاره روان یو. ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ، تجربه مې ډېره حاصل کړه ترلاسه کړه، وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل. ډېر ښه. اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې؟ ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې؟
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي. یعنی ډېره هڅه دا وي، ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله. بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم، خپل مسلک باید مختوی سم چې هغه ژورنالیزم دی، ولی متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي. نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده، ګراماتیکه ژبه نه ده دلته، نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغه ژبه پکاري نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل څه چې زه اوس نشم کولای چې کسام زما د افغانستان د پانتون اسناد دلته قبول شوي دي خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي ښه شي وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم
بریالی اوسه مې یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوی هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینئ یو څه سختي ډېره لري د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده آیا شاعری دی کم سوي هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ
متاسفانه چې مانه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډېر زیات دي سړی هغه خپل پرمختګ بیخي پاتې یعنی هر څه ورته بې معنا شي پوهېږي ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړل چې هغه زموږ وطن دی هغه زموږ خاوره ده هغه زموږ کورنۍ دي هلته نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو داسې یو حالت سره بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ درس یې وویل تعلیم یې وکړ ډېرې بدې شپې ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسوو شل کاله یو عمر دی ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو نو طبعا سړی ماتېږي سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو ته پوهېږي مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي داسې یو حالت دی نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه ومه بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللې ومه تکلیف مې پیدا کړی و دلته د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلوده یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلې وم نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه د هغسې یو ځای نه ته یوې بل ټولنې ته یو بل محیط ته یو نوې محیط ته ځي نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زه ورته همدا د دوزخ ژبه
بالکل
دومره سخته ده نو دا ډېر زیات تاثیر لري له ما یم هر څه پرېښودل هلته ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کښې یادونه وکړه ما ورته غږېدلو بله ورځ مې فیسبوک کښې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر خاپېرې هم وطن کښې پاتې ده هېڅ نه راځي راته که نه نو رښتیا درته یم زه چې په دغه درېو کالو کښې راغلی یم باور وکړئ ما به یو یا دوه شعره لیکلي له هغې زیات ما نه دي لیکلي ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم زه یې نه شم کولی تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نه سي زه یې نه شم لیکلی خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر هغه زما خاپېرې هم هلته پاتې
زه به یوه مشوره درکړم بلکل زه به تا ته یوه مشوره درکړم ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه خیا یا هم آنلاین تو گباندی شیرونه وایه غا کاپیری برت جان تر اکش کتر دیسی مو هم دی تعالی غ کل کل نو وی شیرو خبر خمن سو مهله من دیم سیدا غ شپ یورزی سختی یورزی پای تو رسی گو تا مو کولای سی دوباره خپل شیری برخ ترا او گرزی او خپل دنیا ترا او گرزی او شیرونه ولیکه تنهایی تنها زوند کوي او مطمئنه ام په تنهایی کې حتما کله سي انجینیا شپزي کوي کله سي کالی مینځي یا جارو کوي پاکاري کوي حتما ځان سره ګډي همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي په دې برخه کې ته څه وایې څومره روزمره که څه هم مخکې دې یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې زمزمې څومره کوې ګډې وډې ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې
موږ تاسې خو د پښتو د وطن جونې یو که نه او بله دا ده چې پښتو لنډۍ هم د موږ او تاسې خپله کلتور مو دی نو زه نه پوهېږم په دې وروستیو کې زما یو ډول ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې ما به شعر اورېده شعر به مې پخوو شعر به مې ویل خو په دې وروستیو کې یو ډول ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم زه غواړم په خپله ترنم وکړم زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم په ټلیفون کې ملګرو سره کورنۍ سره ترنم کوم ډېر کله
بس نو زه منتظر یم دا اوس هم دې ترنم ته یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ولې ما جان دا مخ ټولې نه دی خو مطلب هڅه کوم ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
کم ترنم خودی اونکو خیر قرضی در باندی مقصد قرضه رسوی
سمه زه بیا
غبطه تا کوم
بیا
به تر ته
نظر
را کی چې आवाज می څنګه دسینې زه غدر په سری کارت کوم ته خبرونه کی واچو نه
څه کو ژورنالستان یا سی بی جی زی کار
کوم سندره د تخبره کوم
سندره راز د جاوید امر خیلی وسندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرونه اوریدونکو سندره اورو بیرته راګرځو سخرا غلاس و یما هله منده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کوم برخه درته ډیره راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس ول تک تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سل دی زړه تللې او سټډیو ته و ماغه خبرونه دی مخته وړله
بالکل خاص سوال دی زه بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کار سي سي وی ټولنیز وی حقوقي برنامه وی په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی زه یعنی دې رسيات رادیو ته په مينت لرم یو ځنه زای چې سما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبې د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه تا اوریدونکو د موږ ټول برنامه لایف وي یعنی ژوندۍ وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټول برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په ورستیو کې ځکه چې نور تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیره زیاته په مینه مې خبرونه مخته وړه غام د ادبي خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته به په ونه کې دوه ځله واغه برنامه هغه ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کړې یعنی دومره هغه علاقه من لرله برنامه نور خبرونه وی سمه ده ولی ما دومره علاقه مندي ورته نه درلودل کدي برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به یعنی ډیر هڅه به مې کوله چې اوریدونکي خوښ وساتم ځکه په ونه کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدرم زیات
نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونه خو خدای ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې مچاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورځو کې په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او پسې
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب غوندې داسې ښکاري که نه چې څومره مونږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنې دا ډېر یو اوږد مزل و زما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه یې کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو خفه یم
پوښتنه مې همداده کله داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړ سې هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سې بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
تسلسل زه غواړم زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چاماش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کېږم یعنې مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولی خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږه وي هیله مند یم سي بیرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی محالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که
یا خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره په خوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې مجانې یعنی دی جلی یو یو ځانګړی دی په غږ کې یو ترنم یې کوي یو یو خوږوالی و دی په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلې په دې لایف کې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونهشي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه تا بند دغه استعدادونه دې سره په خوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک دې په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عام اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټکټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټکټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنی کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټکټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي.
بالکل بالکل
چې انسان نا امید سي د ژوند نسي کولای نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولای خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زویم چې تر ټولو ښه لاره یې دا د خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خوله م په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښیي استعداد یې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښیي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کې وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړ تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله تر سره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم په کې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار په کې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه هم شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورمه چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو
سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی. ډېره زیاته مننه.
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به یې واوري، موږ او تاسې به یې واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل.
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دې برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسئ.
ډېره مننه لیما جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
لیما جانې خوشحاله اوسئ. له تاسې مننه چې خپل وخت مو ضایع کړ، ماته مو وخت راکړ. کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
کور آباد، سلامت اوسئ، خدای په امان.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو.